اوردونکو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای سلام ومن سلامونه ومني. وخت ورځي یو وخت ورځي دولس بجې شي. بخنه غواړم نن د اتوار ورځ د 2015 کال د مې د میاشتې 1 نیټه ده. په دې ګړې کې به تاسو ته په خبر پښتونخوا کې د شوو بلدیتي انتخاباتو د نتیجو په اړه تاسو ته معلومات درکوو. دغه رنګې نور هم یو شمېر رپورټونه لرو، خو لومړی ورځو ګولیاست چې تاسو ته ستاسو تازه خبرونه وړاندې کړي. ستړي مشه لومړی د خبرونو اثر ټکی. نن په بلوچستان صوبې کې د مستونګ د پیښې پر ضد کار بندیز دی. دا خبر پښتونخوا په بلدیتي انتخاباتو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوی دي، او د شام په حلق سیم کې د حکومتي هلیکاپټر بیرل بمون بمباری کې لږ تر لږه 1 کسان وژل شوی دي. اوس د خبرونو تفصیل. په بلوچستان صوبې کې نن د مستونګ د پیښې د قربانانو له کورونیو سره د یووالي لپاره او د دې پیښې پر ضد د کاربندیز اعلان شوی دی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د دغه صوبې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع حکومتي او د اپوزیشن ګوندونو ټولو په ګډه د دې کاربندیز اعلان کړی دی. پرون په یو خبري کانفرنس کې دوی ویل چې د مستونګ د پیښې د وړل شو کورونو سره یووالي لپاره دا اعلان کړی. په دې خبري غونډه کې بیا د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی ویل چې د مستونګ تر پیښې وروسته یې په سیمه کې عملیات پیل کړي چې د په خبره شپږ وسلوات رهګر پکې وژل شوی دي. بلې خواته د مستونګ د دې پیښې ذمہواري رسنو ته بلوچ بلتن غوښتون کې وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمی قبول کړی ده. هلته په دې پیښه کې وژل شوی ټول مسافر خاورو ته سپارل شوی دي. په دې پیښه کې یو بش مسافر چې پښتانه وژل شوی ول. د خبر پښتونخوا د بلدیتي انتخاباتو د رای شمیرنې عمل روان دی، او د غیر سرکاري نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر دی. په بلدیتي انتخاباتو کې د تشدد پیښې هم رامنځته شوې دي. په پیښور کې د ریسکیو ادارې ویان بلال فیزین نن مشال ریو ته په انتخاباتو کې د مرګ جوب لپاره ویل
مختلف اضلاع کې 10 نه زیات چې مړی شوي دي، 400 کې ډېر نو شپږ کسان مړ شوي دي. په خبر کې چې ده نو 60 نه زیات چې زخمیان هغه راغلي دي. دي کې هغه زخمیان هم شامل دي، اسپیشلی په کې فیمیل پریزایډینګ افیسر چې کوم دوه شوي.
په نوخر کې د مشال اډیو خبريال وایي چې په پبو سیمه کې د انتخاباتو غیر رسمي نتیجو اعلان وروسته په دزو کې یو کس وډل شوی، او د وډل شوی تن کورنۍ د عوامي نشتل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین پر ضد مقدمه درج کړې ده. د دې وروسته مقامي پولیسو میا افتخار حسین په حراست کې اخستې دي. د الیکشن کمیشن چارواکو په مشال اډیو ته ویلي چې په بلدیتي انتخاباتو کې د 1,000 نه زیات څوکو لپاره د 4,000 نه زیات تو کاندیدانو ترمنځ مقابله وه. په پیښور کې د مشال اډیو خبريال وایي چې د غیر سرکاري حتمی نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر، عوامي نېشنل پارټي په دویم نمبر، او جماعت اسلامي په دریم نمبر ده. خو د انتخاباتو سرکاري نتیجې به د جون په 9 نیټه اعلانېږي. د صوبایي الیکشن کمیشن وایي سویل خان نن مشال اډیو ته ویل چې د سرکاري نتیجو راغونډولو کې به وخت لګي. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلي دي چې په هیواد کې تر ټولو لوی چیلنج د ترهګرۍ او سخت دریځي دی. په اسلام آباد کې د مشال اډیو خبريال د پاکستان سرکاري رادیو په حواله وایي چې پنو وزیر اعظم په اسلام آباد کې د استخباراتي ادارې ISI مرکزی دفتر دوره وکړه. په دې موقعه د فوج مشر جنرال راحیل شریف، د ISI مشر لیفټنټ جنرال رضوان اختر او ځینې وفاقي وزیران هم موجود وو. د دورې پر مهال وزیر اعظم نواز شریف د هند سیاسي مشرانو په بیانونو سخت اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي ویل چې د پاکستان پر ضد کاروایانو مخنیوي لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د خوځو حقوقونه به د سولې د پروسې قرباني نشي. محمد اشرف غنی دغه خبره د خالی پورس په ارګ کې د افغان خوځو شبکې له غړو سره په کتنه کې وکړه. د جمهوریت ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی به یو خزه د سترې محکمې د عالی شورا د غړي په توګه معرفي کړي. په اعلامیې کې راغلي چې د افغانستان ولسمشر ډاډ ورکړي چې د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي ته ژمن دی، او ویلي دي چې د اساسي قانون او اسلام په چوکاټ کې د خوځو د حقوقو ملاتړ کوي. د افغان خوځو شبکې په دې کتنه کې ویلي چې د فرخوندې د قتل د تورونو کسانو په محکمه خوشاله نه دي، او دغه بهر دي په شفاف ډول ترسره شي. د افغانستان په هنی وزارت په پام کې لري چې په یو میاشت کې د خونځو 1,000,000 کتابونه په افغانستان کې دننه چاپ کړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان اته داخلي چاپخانه به په دومره شمیر کې کتابونه چاپوي. د پوهنې وزارت د نشریاتو مشر کبیر همقل له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې د دغه کتابونو د چاپ ادارې چارې بشپړې شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې درې مرستندوی ادارو ورسره د کتاب د چاپولو پروژې سره به مالی مرستې کوي. تاسې د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د شام پر حالاتو یو سارون کې ډله وایي چې د شام رژیم هلیکاپټرو په شمالي صوبه حلب کې بیرل بمونه غورځولي چې په نتیجه کې څه باندې یو اویا ملکیان وژل شوي او په لسګونو نور زخمیان شوي دي. په برتانیه کې میشت د شام د بشري حقوقو سارون کې ډلې پرون ویلي چې لږ تر لږه 950 کسان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر بلقې لاندې خارګوټي البا په یو مارکیټ کې وژل شوي دي. 209 کسان بیا د حلب ښار په بلا سیمه کې چې د یاغیانو تر بلقې لاندې و وژل شوي دي. بیرل بمونه د غوړو لډبو، د ګیس لډبو او یا د اوبو له ټانکونو څخه جوړه شوې وسله ده چې د چاودیدونکو مواد پکې ډکیږي او له هلیکاپټرو غورځول کیږي. په عین حال کې رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د شام لرغونی ښار پالمیرا ته نږدې یو زندان په بمونو الوزولې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې د دوی زوی بیو بایدن چې د مزغو کینسر په ناروغۍ اخته مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې د جو بایدن ټول خاندان خفه دی. شپږ څلوېښت کلن بیو بایدن د ډیلور ریاست پخوانی لوی څارندوال وو او په د رپورټونو تر مخه د رواني میاشتې په لومړو کې درملنې لپاره واشنگټن کې یو روغتون ته وړل شوی وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بیو بایدن په مرګ خفګان څرګند کړی دی. اورسته خبر دی اروپای چارواکو پر ماسکو د یو لیست په جوړولو تور لیست په جوړولو انتقاد کړی چې مخکې د اروپای ټولنې سیاستوالان ماسکو ته سفر نشي کولی. په دغه لیست کې نه هتیه کسانو نمونه راغلي. د اروپای ټولنې د بارنو سیاست د مشر ویان پرون ویل د اقدامات کاملا خپلسري او غیر منصفانه دي. د تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مولا مشال ریډیو اوردل چې ګولې ازمن دي کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې باورې
د بلوچستان ځنې سیاستوال وایي چې بعضي قوتونه په دې صوبه کې د چین د اقتصادي کوریډور منسوبې د ناکامه کولو لپاره د مستوم پی خطر سره کړی.
دا د چین یو غټه منصوبه ده، نو دا هغه د دشمن د دې صدا فائدہ واخله چې دغه رنګ وپاشو. نو د پښتون د بلوڅ حالات سره خراب چې دغه منصوبه به د ناکامۍ سره مخامخ شي.
په خبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو د رائے شمیرنه روانه ده. د انتخاباتو سرکاري نتیجې به کله اعلان شي؟ په سواد کې په انتخاباتو کې خزې د وټونو چولو نه منع کړل شوې دي. د اوډیګرام پولینګ سټیشن مشروای
زمادہ عملم کول راغلی د پښتو په جمع کورن دا ټول سیټ اپ خپل کړی دی. او سحر راځي نو موږ په انتظار یو چې څوک نه راغلی وټران ته نه راغلی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د قیدیانو تبادله تړون نشته. آیا پاکستان کولی شي چې طالب قیدیان افغانستان ته حواله کړي؟ کارپو سمی یوسفزی وایي
پاکستان هم یعنی داسې ممکن وکولی شي چې طالبان ورته مشکلات پیښ کړي، خو د دې نه هم ډارېږي چې دې مشکلاتو په بدل کې دوی ته هم مشکلات په هیواد کې راځېدلی شي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې ډوسره اوسه.
اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوردل چې په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره د یووالي او د دغه پیښې پر ضد د کاربندیز اعلان شوی دی. بلخو په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو په مستونګ کې د پښتنو وجنه یو لوی سازش بللې دی. بیا ځینې سیاسي ګوندونه په دې اند چې دا پیښه د گوادر کاشغر لارې په ګډون پر خپلو کامی غوښتنو پښتنو ته سزا ورکول دي. تفصیل د مشال ریډیو خبريال نیاز موسی خیر لکه.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ویاند او پخوانی سېنېټر رضا محمد رضا په خبره د مستونګ پېښه پښتونو ته پر خپلو کامی غوښتنو سزا ورکول دي.
یقیناً د پښتانه دا وخت ډېر په ویر کې دي، ډېر په غم کې دي، په دې واقع او ډېر حیران دي چې له دې کام سره د پښتانه سره د دې وطن له ولسونو سره داسې ناروا پېښې یعنی ولې کاږي څنګه کاږي. دا یو قومي مسله ده، د ټول وطن مسله ده، د ټول پښتون ولس مسله ده. نو دا د خپلو قومي وطني چې زموږ مطالبات دي، زموږ غوښتنې دي، د هغو په سزا کې دا موږ قوم ته دا سزا ورکړله سوله.
مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي بیا نظر لري چې د مستونګ پیشه په اصل کې د گوادر کاشغر راهداري د پښتنو لاره ناکامه کولو هڅه ده. د دغه ګوند یو صوبایي مصر مولوي محمد حنیف په دغه اړه زیاته کړه،
ښکاره مجلس دا ښکاره کته چې دا د چین یو غټه منصوبه ده، نو د هغه د کامیابی په مخ کې ښکاره یو دم دغه منصوبه وسو چې په دغه وخت کې نو دغه رښتیا هم چې داسې تخریب وسي، نو کېدای سي د بلوچستان حالت ډېر سره چپه سي. نو د دې دښمن د دې صدا فایده واخیستله چې دغه رنګ وپاشو، نو د پښتون د بلوچ حالات سره خراب سي، دغه منصوبه به د ناکامۍ سره مخامخ سي. چې کومه منصوبه شروع ده دا به وشاته سي، نو دوی به په خپلو مقاصدو کامیابه سي. نو دا یو حقیقت دی چې د دغه منصوبې د کامیابه کېدو او د دا د اتفاق چې کومه نتیجه راووتله، نو دشمن د هغه موقع څخه دغه فایده واخیسته چې دغه حالات خرابول غواړي.
بل اړخته پښتون ملت پاله عوامي نېشنل پارټي د مستونګ پر پیښې نن د اتوار په ورځ په ټوله صوبه کې کاربندیز اعلان کړی دی. د دغه ګوند صوبایي صدر اصغر اسکزی په دغه اړه وویل،
دغه چې درنده سفته خلکو چې دا واقع کړی ده، یقینا زموږ په نظر زموږ په فکر هیڅ انسانان نشي ویل کېدلی. اصل هغه د انسانیت کومه مخ دی، هغه نن دوی بالکل مسخ دي. نو عوامي نېشنل پارټي د وطن د شهیدانو سره، د دوی د کورنیو سره په دې واقعیا کې برابر په دې غم کې ورسره شریک دي. او په دې لړ کې عوامي نېشنل پارټي په ټوله صوبه کې د شټرډون هړتال اعلان کړی دی، او درې ورځې به انشاءالله څوک وي.
بلوچستان کې نږدې هر سیاسي او مذهبي ګوند په دې نظر دی چې د مستونګ خونړۍ پیښه د پښتنو په خلاف یو لوی سازش دی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د بلوچستان د ترقۍ لپاره په شوو اعلانونو ځای ولس او ځنې بلوچ سیاسي مشران ګیلې لري. دوی وایي چې که څه هم اعلانونه خو ډېر کېږي، خو په اصلي معنا نه عملي کېږي، چې له وجې صوبه وروسته پاتې شوي. خو بیا د صوبایي حکومت د پلان او ترقۍ وزیر وایي چې وفاقي حکومت له دوی سره ژمنې کړې دي، خو د په خبره ترقۍ په دوه ورځو کې نه کېږي او له دې لپاره وخت پکار وي. تفصیل د ملیحه میرزاده په رپورټ کې.
د بلوچستان د ترقۍ او د ځایي وګړو د محرومۍ احساس ختمولو لپاره که څه هم د پاکستان وفاقي حکومت وخت په وخت پیکیجونه اعلان کړي دي، خو د ځایي ولس ترڅنګ بلوچ سیاسي مشران له دغو اعلانونو مطمئن نه ښکاري. د بلوچستان نېشنل پارټي سره تعلق لرونکي سېنېټر ډاکټر جانزیب جمال دینی وایي چې دوی د وفاقي حکومت په وعدو یقین نه کوي.
پاکستانی فقط مصیبت دادی علاقہ بلوچستان دے بلوچ پشتو گرد خلق دے گرد سہولات طرف میں محروم تے مجھ بتر ہو سکتا ہر فورم کے رتو ہے لو کہ بابا تو بلوچستان کو پرا کر رواتی وئی کو نو آدو مجھ یقین نہ لو سواتی گاتی
پسیما کے د سیاسی چارو کارپو شہزادہ ذوالفقار وائی چے د ترقی پیکیج نہ یواز ہا وقت الس تا گٹ رسولی شی چے کلا پسم اور رختنی ڈول عملی شی
دا پیکیجز دانا دی چے گرسرا سڑئی دا ریجیکٹ کی لا مالا دا پیکیجز فرق راوڑی دا با جو فائدہ رسی خلق تا مگر خبر ادا دی اس پیو علاقہ کے ڈراؤٹی او اوبو دا پارا ضرورت ہی التا دا ٹینکر اور التا چھتے یو گلاس اوبو ورکے دیر فرق دی پیکیجز بتا سو دا ورکوئی او بیا پٹرو سپریٹ باندے دا غی چے امپلیمنٹیشن ہو سی پریزنٹ زرداری صاحب او دا پیپلز پارٹی دا خوا دا پیکیجز اعلان ضرور ہو سوالا یو پوزیٹیو دو پوزیٹیو سٹیپس با ضروری اور دیر امیجیٹلی اگا بلوستان تا ملا ہو سوالا لیکن پر لانگ لاسٹنگ چھتے دا غو کے اگا دا غا نستا
دا چھ موجودہ حکومت لسوبے سرا سمرست کبھی کسنگا دا بلوچستان ملی عوامی گن سره تعلق لرونکي د بلوچستان د پلان جوړونې او د پرمختګ وزیر ډاکټر حامد خان اچکزی وای چې دوی سره لوزونه شوې دي، خو د عملي کېدلو او ترقۍ لپاره وخت پکار وي.
چې پرایم منسٹر نواز شریف راغلی وو، نو هغه وخت ځینې کولونه کړي وو، نو هغه کولونه بیا کول وکړي چې دا زه پر ځای کوم. او تیر چې زموږ وفاقي کوم برخه وه د بجټ کې هغه یې پوره راکړې. اوس موږ به اصرار دی چې زموږ د صوبې چې کمی او بشیدی هغه په کار دی په خپل په وسایل کې دننه د مشتر کومک وسی موږ ورته وایو چې موږ ته ادارې را جوړ کړي کپاسټي دلی هغه را جوړ کړي کمیونیکیشن را کړي بیا په دې چاینا کاریډور کې موږ ته برخه را کړي په هغه کې موږ خصوصا پښتون په دې کې بریالی شو یا پښتون بلوڅ سندې پنجابۍ دا به په همکاري سره کار سره کوي نو دا هغه نښې دي چې موږ به طبقې کولی شو.
په کال 2009 کې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د غازي حقوقي بلوچستان پیکج په نوم صوبې ته مهم مرستې اعلان کړې. کارپوهان وایي چې په ترجیحي بنیادونو حکومت ته پکار دي چې په وفاقي او نورو حکومتي ادارو کې د صوبې د هرې برخې لپاره کوټه مختص کړي او په مهمو پروژو کې د صوبې په استعمالیدونکو وسایلو د ځایي ولسته کنټرول حاصل وي. د خیبر پختونخوا بلدیاتي انتخابات
اردوونکو مشال دوست تاسو لپاره د بلیاتي انتخاباتو په اړه ځانګړي خبرونه لري. په خبر پښتونخوا کې بلیاتي انتخابات تر سره شو خو د انتخاباتي عمل دوران د بدنظمۍ لوجې په لزګونو کسانو ته مرګ جوب لوړېدلې ده. د ریسک 1122 چارواکو مشال لوته ویلي چې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او تر شپېتو نه زیات جوبل دي. همداراز د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه په صوبه کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په لومړي نمبر، عوامي نېشنل ګوند په دویم نمبر او جماعت اسلامي په دریم نمبر ده. تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په دې رپورت کې ورو.
خیبر پختونخوا کې پرون شوي بلدیتی انتخابات سر ته رسیدلې دي او د غیر سرکاري نتیجو تر مخه ټوله صوبه کې 908 د ضلع او د رنګ د تحصیل کونسلو کې غیر سرکاري نتیجې مخ ته راغلې دي چې پکې په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په اولنی ځل او عوامي نېشنل ګوند په ضلع کې په دویم نمبر، جماعت اسلامي په دریم نمبر او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله په څلورم نمبر راغلې ده. بلخو دغه انتخاباتو کې زیاتره پولنګ سټېشنو کې خلق د یو شمېر څوندو سره مخ وو او دغه رنګ ټولې صوبه کې د مخالفینو د یو بل سره په ډزو او جنګ جګړو کې 300 پورې کسان وژل شوي هم دي او د شپېتو څخه زیات ژوبل شوي دي چې پکې زنانه هم شامل دي. په خیبر پښتونخوا کې سرکاري امدادي ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی وینا تر مخه په لس وژل شوي کسانو کې زیاتره شمېره په 400 کې ده. ولدین علاوه ډېر اسماعیل خان او کوهرت کې هم د مخالفینو په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي.
مختلف اضلاع کے 10 نہ زیادہ چیری مڑی شوی دی 4 صدق جدے نو شپک کسان مڑ شوی دی پیخور کے جدے نو 60 نہ زیادہ چیری زخمیان آغر آگلی دی دی کے آغر زخمیان ہم شامل دی اسپیشلی پکی فیمیل پریزائیڈنگ آفیسر چکم دی ہوشا شوی ہو دیسی سربن کے ہوا پخا غلام و سدن کے خالد پر نمبان دے یہ ڈیوٹی سٹاف ہو آغر جدے نو ہارٹ اٹیک دلا سا وفات شوی دے دیسی چوگو دی نو مردان کم سب 40 زخمیان چیری نو آغر پتالون تبو تلی شوی ہو.
په دغه انتخاباتو کې د عام اولس سره سره امیدوارانو ته هم د خراب امنیت او خراب انتظام ګیلي وي. په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن وایي سویل خان مشال لیډو ته په دې باب لوایي سویل خان د دغه بلدیتی انتخاباتو د نتیجو په حق لوایي
او اوس موږ ریزلټ راتلونکو انتظار دی اوس څنګه تاسو دا پته رسیدا څنګه وو او هر کټګری وایز دا ډېر ویل ریزلټ کمپایل کول دي نو کدی الیکشن لګي لکه اوس پورې د کاونټینګ موږ شو دي تاسو وګورئ پولیس سټیشن دی لري لري لا کو کې لري 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 ځاونه کې دي نو دا اکثر ریکمند سټ چې کله ریزلټ راځي دا بیا لږ موږ ته چې کله ملایږي دا کافی لیټ بیا ملایږي.
د پامول دا چې د غیر سرکاري نتیجو لړې اوس هم لا روان ده چې تر مخه صوبه کې 908 یا جلی کونسلو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند تر دې د مدرسې لويخ جماعت اسلامي یویش عوامي نېشنل ګوند نورلس او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې ولس څوکې تر لاسه کړو دي. د غرنګ په تحصیل کونسل کې پاکستان تحریک انصاف ګوند 18 عوامي نېشنل ګوند 33 او جماعت اسلامي یویش څوکې تر لاسه کړی دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات
اردن کوله څنګه چې تاسو په ریپورت کې واردل او د غرنګي په خبرونو کې هم واردل چې په خبر پښتونخوا کې بلدیت انتخابات تر سره شو خو د انتخاباتي عمل دوران د بدنظمۍ لوجې په لزګونو کسانو ته مرګ جوب لاوړل ده. همدارز د وامي نېشنل ګوند جنرال سکرتر میاپت خروسین هم په نوخار د نوخار پولیسو نیولې ده. د نوموړي پر ضد اف آی آر درج کړل شوی دی په پبو پولیس سټیشن کې. او دا وروستو له هغې چې تیر شپه یو هلک وژل شوی دی په ډزو باندې. نو تفصیلات له خپل خبریال اخلو چې دا مهال موږ سره د نوخار نه د ټلیفون په کرخه دی. خالد خان ستړي مشه یو دغه تفصیل راکړئ دغه پیښې.
ډېره مننه څنګه چې تاسو وویل چې د عوامي نېشنل ګوند ستر مشر او د دې ګوند مرکزي ستر سکرتر میافتیار حسین بیګا د نوخار پبو پولیس سټېشن چارواکو نیولې دي. او نن چې موږ معلومات کو نو د هغې کچرو ته لیږل شو. دغه مقدمه هغه باندې هغه وخت جوړه شوه چې بیګا تقریبا 12 بجې د پاکستان تحریک انصاف یو جلوس وتو. هغې دغه الیکشن ګټلی وو او دغه بیا ډزې شوي دي. او په ډزو کې د دغه ګوند یا د دغه جلوس سره تعلق لرونکي یو هلک مړ شوی دی په تس. نو دغه مقدمه په میافتیار حسین او دغه په ګارډ محافظ باندې درج شوې ده چې په هغې کې هغه بیګا بیا پولیس ونیوو. خو بلخوا بیا میافتیار حسین د دغه نه لا تعلقې اظهار کړی دی او هغه ویلي دي چې هغې بالکل په خپل کور کې ناست و خپل دفتر کې ناست و. هغې ته دغه اطلاع نه وه. خو بیا هم پولیس چې رالو هغه یې نیولې دي. نو میافتیار حسین لاړه خو د دغه لا تعلقې اظهار کېږي. خو بلخوا چې مونږ خبرې وکړې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو سره نور سیاسي ګوندونو سره نو هغې وایي چې دا یو سیاسي انتقام دی. او بیا صوبایي حکومت او خاص کر د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چې د نوخار سره تعلق لري نو د عوامي نېشنل ګوند مشران دغه تور لګي چې په ضلعه کې او بیا په خصوصي توګه په صوبه کې چې د ګوند چې کوم ناکامۍ سره مخ و نو د هغې په ټولو لپاره دغه شان اقدامات کوي. دغه شان هغې وایي چې دا یو غلطه مقدمه ده. هغې دغه غندي او دا وایي چې عوامي نېشنل ګوند په عدم تشدد باندې یقین ساتي. دوی دغه سوچ هم نشي کولی.
خالد خان درته وایي چې دغه الک د کوم ګوند سره تعلق لري دا چې وژل شوی دی او د دوی په کوم اساس باندې دغه تور په میاسه باندې لګی.
نو مونږ چې کړه د نوخار پبی پولیس سټېشن سره خبرو کې ای سره مرابطه وکړه نو هغه دا وایي چې دا د پاکستان تحریک انصاف جلوس کې ډزې شوي دي. او په ډزو کې بیا دغه الک مړ شوی دی. خو د دې هیڅ پته نه لګي چې دا ډزې د کوم اړخه شوي دي. دوی دا هم وایي ځایي خلک هم دا وایي چې دغه جلوس کې د خوشحالۍ ډزې وي جشن و ځکه چې د عوامي نېشنل پارټۍ امیدواران په دغه کې ناکامه شوي او د پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو ګټلې وه. خو بیا د دغه الک پلار په وینا پبو پولیس سټېشن کې په میافتیار حسین باندې اف آی آر یا مقدمه درج شوې ده. نو دا لا هیڅ دا پته نه لګي چې آیا دغه الک واقعي د پاکستان تحریک انصاف سرګرم رکن و د هغې غړو او یا که نه. هسې دغلته موجود و چې دغه ډزې شوي دي او هغه پرې لګېدلې دي. دا به ووایم چې په وای فایرنګ په وجه هم په ټوله صوبه کې داسې کیسونه مخې ته راغلي دي چې ډېر خلک ټپیان شوي دي. په پېښور کې داسې یو زنانه چې په ډزو باندې هوایي ګولۍ راغلې ده هغه په سر لګېدلې وه هغه هم مړه شوې ده. نو اوس پورې دا نه شي ویلي چې دا ډزې د کوم اړخه شوي دي چا کړی دي. خو دا یو خبره څرګنده ده چې د پاکستان تحریک انصاف د ځایي کارکنانو جلوس و هغې جشنو هغې دغه الیکشن ګټلی وو. نو په دغه کې بیا ډزې شوي دي او په دغه ډزو کې دغه هلک مړ شوی دی او د هغه مقدمه د میافتیار حسین او د هغه محافظ خلاف ده. خو څنګه چې ما وویل چې میافتیار حسین هم دغه بیان ورکوي او د عوامي نېشنل پارټۍ نور هم مشران چې د دې نه لا تعلقې اظهار کړی دي او هغې دغه غندلې ده.
ډېره زیاته مننه ستاسې نه د مشالې خبریال خالد خان چې تاسو ته معلومات درکول.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات
د سواد په بیلابیلو سیمو کې د مقامی سیاسي ګوندونو جرګو او لوزنامو د لارې په مختلفو ځایونو کې خزې لوټونو چولو منع کړل شوي دي. په دې کې د اوریګرام سیمه هم شامل ده. تفصیل له سیمې د مشالې خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سواد کې د بلدیاتی ټاکنو لپاره حکومت په لوج کې تیاریاں کړې وې او د لسو لکو نه زیات اوټونه استعمالول لپاره پولنګ سټېشنې جوړې کړې وې چې پکې 15 لکه نه زیات د زنانو اوټونه شامل دي. ولې د اطلاعاتو تر مخه په مقامي توګه د سیاسي ګوندونو او مشرانو جرګو له امله یو شمېر سیمو کې زنانه د اوټونو څخه منع کړې شوې. په دغه کې د سوات په جرلي سړک پروت اوډیګرام لوی کلی هم شامل دی. په دا اړه مازیګر چې د اوټونو وخت په ختمېدو د پولینګ سټېشن مشره سلطانه کوثر وایي،
سهار نه موږ راغلي یو پشپک بجې، زما د عملم ټوله راغلي د پشپک بجې، موږ کورونه دا ټول سیټ اپ خپل کړی دی. خو سهار راسې نه موږ په انتظار یو، خو څوک نه دی راغلي، ووټران څوک نه دی راغلي. یو زر اته سوا او سلور دا زموږ سره ووټران دي، خو دې وخته پورې لا څوک راغلي نه دي.
زنانه د وټونو څخه منع کولو او جرګو په اړه سوات کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر واجد علي خان وایي چې دا رنګه فیصلې او زنانه د وټ عمل څخه منع کولو ته دوی ډیر د کرکې په نظر ګوري.
دا څنګه چې د سړی د وټ اچولو حق ته داسې حق چې دا د زنانو ده، زما خیال په دې د مفتي محمد نعیم په دې کې یو فتوره چې شری مطابق خدای خدای له چې د ځای حق شته چې خپل وټ یې ورواچي.
په مقامی توګه جرګو او مرکو او بیا زنانه د وټ څخه منع کولو په اړه دغه سیمو سیاسي مشران سویل نه غواړي. ولې د سوات پولیس مشر ډی پی او سلیم مروت وایي چې دوی ته بعض سیمونه اطلاعات راغلي او حکومت به چرې هم زنانه د وټ څخه منع کېدو اجازت ور نه کړي.
بزور څوک وټ نه منع کول که زنانه کې بل دا غیر آئینی، غیر اخلاقی او غیر قانونی کام دی، او دې ته موږ بالکل ریاست پولیس بالکل اجازت نشو ورکولی.
په داسې حال کې چې د اوډیګرام حلقې 1300 نه زیات د زنانو رجستر وټونه دي او بیا په ټوله حلقه کې یو وټ هم نه اچولای کیږي. په دا اړه اوډیګرام پولینګ سټېشن کې موجود سلطانه کوثر وایي،
په کور کې یو خزا د خپل هر رائټ لپاره خبره کولای شي، د خاوند سره جنگ کولای شي، د کور والا هر چا سره جنگ کولای شي، حتی کې د خپل فیملی نه هغه جدا کېدی هم شي، هغه خپل دار حق ولې نشي استعمالولی. دې خو زما په خیال د سړو ګناه نشتی چې هغه په هر خبره د خاوند سره جنگ کوي، هغه په هر خبره د خپل هر حق هغه غواړي او حاصلی یې دا حق ولې نشي استعمالولی.
د بیلو بیلو اطلاعاتو تر مخه د سوات په تحصیل چارباغ، وازخیله، کابل او نورو یو شمېر سیمو کې هم دغه رنګه زنانه د جرګو او لوزنامو تر سوري لاندې د وټونو اچولو څخه منع کړې شوې دي او ډېرو سیمو کې د زنانه وټونو اچولو شمېره هم کمه راغلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات.
تاسو د مشال ریڈیو ځانګړي خبرونه اورئ. د بلدیاتی انتخاباتو په اړه باندې د خیبر پختونخوا د نورو برخو په څیر په بنو کې ځای خلکو د بلدیاتی انتخاباتو په تر سره کولو خوشحالي څرګنده کړې. دوی وایي چې د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې به اختیارات لاندې کچې ته منتقل شي، نو دوی په خبره ډېرې مسلې به یې حل شي. دوی غوښتنه لري چې صوبایي حکومت دې خپلې کړې ژمنې زر تر زره پوره کړي. په بونو کې د مشالې خبریالو محمد راز وزیر یو څو کسانو سره خبرې کړي. راځي چې په ګډه وکړو.
محمد اسماعیل میں نمادو دا انتخابات ډیر خوشائین دے اقدام دا پا دغ اقدام پا وجہ بندے داغا اختیارات چکین دی دا نچلی سطح تا منتقل شل دے یو عام ساڑی دا اپروچ نکے ری چے دا وزیر اعظم تا لیا وی فیڈرل منسٹر تا یا صوبائی منسٹر تا دے اپروچ ہو چی خوز دا وی چے داغا نچلی سطح تا دا اختیارات منتقل لے کول سارا وی دا روشی چے دے یو عام ساڑی ضروریات تی کیم دے دا مجبوری دی تکلیفات دی دے گلی دے محلے دے روڈے دا آغا اختیارات و انشاءاللہ دا خلق استعمالی و دا مسائل و حل کے جی حکومت تا دا پچار دو چے دغی خلق تا دا اختیارات ویر کی و امید مجلری چے انشاءاللہ دا وی کے جی
تاریک محمود بن احمد دا الیکان سن پریزیڈنٹ یو انتخابات جگو مشروع انتہائی پر امن و شفاف طریقہ کار بندے ہو موجودہ صوبائی حکومت و وفاقی حکومت تا دا مبرک بدی ورگا ہو چی دی دا مطلبہ خلق و منلے ہوا چی مثال مربع اختیارات نکلی سکتا تا ورگا ہو اس مر دا مطلبہ دا اسرا دی ویلی وی آدھا دی پورا کی وکی جی اختیارات نیچے طبقے تک ملا اٹھل نوٹیفکیشن نظر نظر ہوگا یہ حلفیہ دل نظر ہو خلی اختیارات ویر کی وہ نیچے طبقے چارے نظر نظر سٹارٹ سے
نوما میں حاجی عبد الغنی دو زدہ میں یہ کہ دکیم انتخابات اس موجودہ اٹھل یہ ریزلٹی نے وہ دلا گیا دیر سو پورا من اٹھل لکا سے اکا دکا واقعات کو خم خا ہر دوئی سے کیڑی دغه فواید چې د نچلي سطح تکیم روشي لکه میر د بنی لیا د سیټي خلکو په دغه شایع ټولي چې میر ګلی ګلی صفه شي میر ګلی دا جوړه شي میر دا پایپین نه وي شي نه لی صفه شي دا نه قسمه ده
تاسو په بونو کې د خلکو خبرې اوریدلې چې هغه څومره ل بلدیت انتخاباتو تم لري وخت شوه دی دولس نیمه بجې او ګلیاس هم سټوډیو ته راغلند راځي چې له خبرو لاندې سورو
په بلوچستان صوبه کې نن د مسلوم د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د یووالي او د دغې پیښې پر ضد کاربندیز اعلان شوی دی. بلې خواته د مسلوم د دې پیښې ذمهواري رسنو ته بلوچ بلتون غوښتونکي وسله والې ډلې یونایټډ بلوچ آرمي قبوله کړې ده. د خیبر پختونخوا د بلدیتي انتخاباتو راشمیرنې عمل روان دی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر دی. په بلدیتي انتخاباتو کې د تشدد پیښې هم رامنځته شوې دي. په پیښور کې د ریسکیو ادارې ویان بلال فیزي نن مشال اړتیا وویل چې په انتخاباتو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلي چې په هیواد کې تر ټولو لوی چیلنج د ترهګرۍ او سخت دریځۍ دی. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال د پاکستان سرکاري راډیو په حواله وایي چې پرون وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف په اسلام آباد کې د استخباراتي ادارې ISI مرکزي دفتر دوره کړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نشي. محمد اشرف غنی دغه خبره د خالی په ورځ په آر کې د افغان ښځو شبکې د غړو سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یوه میاشت کې د ښوونځي 2 میلیونه کتابونه په افغانستان کې دننه چاپ کړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان 8 داخلي چاپخانې به په دومره شمیر کې کتابونه چاپ کړي. د شام پر حالاتو یو څارونکي ډله وایي چې د شام رژیم هلیکاپټر په شمالي صوبه حلب کې بیرل بمونه غورځولي چې په نتیجه کې سباندي 1 اویا ملکیان وژل شوي او په لسګونو نور زخمیان شوي دي. اروپایي چارواکو پر ماسکو د یو تور لیست په جوړولو انتقاد کړی چې له مخې د اروپایي ټولنې سیاستوال ماسکو ته سفر نشي کولی. په دغه لیست کې د 9 اتیا کسان نومونه راغلي.
خبرونه مولا مشال ډیو اوردل چې ګلیاز وړاندې کول په دینی مای کې هم ساسل لپاره یو شمیر کورنۍ او نړیوال ریپورتونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې څرګستی ریاض مساخیل ته وکړي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې بلوچستان کې د شوی ترهګرۍ په پیښه لیکلي. د لړکې مشرق ورسپانو وایي چې دې کې شک نشته بلوچستان کې د ترهګرۍ په شا د هندستان لاس ته او پاکستانی لوړ پوړي چې دا خبره په جار کوي نو ضرور به دوی سره داسې کوټلې ثبوتونه وي چې د هغې نه دا هر څه ثابتېږي. او بیا د وروستیو کې د هندي وزیر بیان په خپله د دې خبرې غمازی کوي. ادارې مخکې لیکي چې هندستان یا بله کومه یوه ایجنسي نشي کولی نیخ په نیخه په بل کوم ملک کې لاسوهنه وکړي تر څو چې ورسره د ملک دننه مرسته او ملاتړ نوی. او بلوچستان کې هم دغه شانده زموږ بازي بلوچان د حکومتي پالیسو په وجه خفه دي او د دښمنانو په لاس کې لوبيږي او د خپل ملک تباهي کوي. اداري اخره کې لیکي چې هندستان به د گوادر بندرګا او پاک چین اقتصادي راهداري منسوبې ناکامولو لپاره هر قسمه زور لګوي خو حکومت لا په هر صورت د دې مخنیوي لپاره اقدامات پکار دي او د سره سره د بلوچستان په حق له حکومت ل خپل پالیسي هم بدلول ضروری دي. هلته د روزګار او تعلیم موقع ورکولو ضرورت دي او بلوچ ولسته د خپل سایلو پوره پوره برخه ورکول غواړي چې دا شند دغه خلک د بلچا پلاسو ورنشي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا سعودي عرب کې د ترهګرۍ په پیښه لیکي او وایي یو اونۍ کې سعودي عرب کې 2 ځانوجون کې حمله او شوېړومبه حمله مخکې جمعه په یو جمعات کې شوې و چې پکې 20 تنه مړه او تر 100 زیات جوړبلو. او دا شند دویمه حمله 13 جمعه د جمعات نه بهر او شوه چې پکې 100 تنه مړه او ځنې کسان جوړبل شو. اداریا وایي چې د دوانو پیښو ذمہواري داعش وسله والی ډلې قبول کړې ده. خو دا هم ممکن ده چې د دې حمله وجه یمن کې د سعودي عرب کاروایی وی او د هغې کاروایی زور څوک د سعودي عرب نه وباسي. خو به هر حال دا ډیره د خطرې خبره ده ځکه چې منځي ختیځ کې د روان اړیګړي دوران سعودي عرب محفوظ ملک او اوس دلته هم دا قسمه کاروایانې د پریشانې خبره ده. اداریا اخره کې وایي چې ټولو اسلامي ملکونو OIC او عرب لیگ لا دې مسلې ته پام راګرځول پکار دي ځکه که دا مسله اوس حل نشوه نو دې سره به هغه ټول خلیجي ملکونو کې انتشار او اړیګړي پیدا شي چې دا وخت د مسلو نه پاک او خوشاله دي او د دې اثر نه یوازې په اسلامي نړۍ او منطقه پریوزي بلکې ټوله نړۍ باندې دینه متاثر شي نو ځکه د اسلامي ملکونو سره سره نړیواله ورورولۍ له هم د وسلوالو او ترهګرو پازید یو موټی کېدل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، فرایډی ټایمز مجلې په پاکستان کې په تعلیمي ادارو کې د سغدریزۍ د رجحان په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې بیا د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره ځانګړې مرکه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو غټي برخې له ګولیا څخه
فرایډی ټایمز مجلې لیکي چې پخوا په پاکستان کې د القاعده او حزب التحریر په شان ډلو په مذهبي ګوندونو کې شامل کسانو باندې کار کوي چې د خپل ګوندونو پر ضد یې راو پاروي. خو د خبريال نومان احمد چې د مذهبي ډلو په فعالیتونو ژور نظر لري وایي چې په 2001 کال کې مذهبي ډلو هغه کسان له خپل ګوندونو څخه ویستل چې له القاعده شبکې سره یې مرسته کولې. د دې لوجې د هغو مذهبي ګوندونو مرستې هم کمې شوې. مجله د نومان احمد په حواله زیاتوي چې جماعت اسلامي د القاعده شبکې مفکوري مخنیوي لپاره خپل مفکوره وړاندې کړه. د دې په نتیجه کې القاعده شبکې د منځني درجه او شتمن ځوانانو او د لوی خارونو په هنتونو او کالجونو زده کوونکي برتی کړل. مجلې کې چې د کار سره د ځینو مدرسو اثر کم نشو، بلکې وسوم د ترهګرو بریدونو ترشا د مدرسو د زده کوونکو لاس دی. د امنیتي چارو کارپو منور برکی وای چې په دې رستو کې په کراچۍ ښار کې د اسماعیلیانو په قتل کې مهم کس طاهر منهاس مدرسې ته تللی و. هم د غشان د په خبره حافظ ناصر په اسلامي تعلیماتو کې د ایم ای ډیګری ترلاسه کړی ده. فرایډی ټایمز مجله د خبریال نومان احمد په حواله لیکي چې دغه ټول تعلیم یافته ځوانان د القاعده او یا نورو سغدریزه ډلو پروپاګاندا کوي، خو دغه ټول مواد په اردو ژبه کې له مخکې نه موجود دي. بلخوا ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي افغانستان له پاکستان غواړي کچري افغان طالبان د روغ جوړې بهیر کې برخه ناخلي، نو دغه ډلې ته د فندونو ورکولو سرچینې ختمې کړي او په دغه هیواد کې پټنځای نه لمنځه یوسي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه سره په ځانګړي مرکه کې کړي. نو موړې وای کابل ته ملي چې پاکستان به عملی ګامونه پورته کړي، ځکه چې په دې رستو کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په ولسی کچه د طالبانو بریدونه د ترهګرۍ عمل ګرځولې وو. کچري طالبان د روغ جوړې د بهیر لپاره د پاکستان وړاندیزونه ردوي، نو بیا کابل له اسلام آباد ته ستمه لري. حکمت کرزی په جواب کې ویل افغانستان باور لري چې پاکستان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نیغ په نیغه خبرې کولی شي. نو موري زیاته کړه کچري پاکستان دا نه کوي، نو بیا په واضح ټکو کې له پاکستان غواړو چې هغه ټولې لارې وتړي چې طالبانو سره مالی مرستو لپاره کارول کیږي، د دوی پټن ځای نه تبا کړي او مرستې ورسره ختم کړي. ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې سره په خبرو کې حکمت کرزی ویل چې دوی هیله مند دي پاکستان به د روغ جوړې په بهیر کې ډیره زیاته مرسته وکړي. د په خبره پاکستان کولی شي چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کیږدي. دوی ویل چې افغانستان ډیر زیات ځپل شوی دی او پاکستان د خبره منلې چې باید دا هر څه ختم شي. حکمت کرزی په دې اند بو چې پاکستان او افغانستان له تیرو شلو کالونو راهیسې د یو بل پر ضد نا اعلان شوی جنگ کوي، خو اوس کابل د اعتماد پر ځای کولو لپاره خپلې دروازې پرانستې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مئی په 9 نیټه د فیفا د نوی مشر د ټاکلو لپاره تر سره شوي انتخابات سیپ بلیټر وګټل چې نوموړي د پنځم ځل لپاره د فوټبال د نړیوالې اتحادیې مشر جوړ شوی. نوموړي دا انتخابات په داسې حال کې وګټل چې د فیفا پر 4 چارواکو د رشوت اخیستو تورونه دی او د پلټنو لپاره امریکا ته لیږل شوی دی. د مشال ډیو د خبر مرکزی څنګه رپورت ملیحه مرزاده وړاندې کوي.
سپلاتر په داسې حال کې د فوټبال نړیوالې اتحادیې فیفا صدارت انتخابات د پنځم وار لپاره ګټلې دي چې د ادارې ځینې چارواکي د رشوت اخیستلو د تورونو په بنیاد گرفتار شوي دي. د مئی پر 9 نیټه په زیورخ کې د فیفا سالانه غونډې په وخت بلاتر وویل چې هغه د ادارې مشر ټاکل شو او اداره له مشکلاتو راباسلو په لړ کې به هلې ځلې کوي. په انتخاباتو کې دغه مقابل له اردن سره تعلق لرونکي امیدوار پرنس علي بن الحسین د رای اچونې په لومړي پړاو کې له انتخاباتو دستبردار شو. د مئی په 8 نیټه د سویټزرلینډ پولیسو د امریکا لخوا د رشوت تورونو په بنیاد د فیفا 4 چارواکي گرفتار کړل. دا غیر روسته ل سبلاتر د واک پر خودلو غوښتنې کېدلې چې نو موري پر عملونه کړ. بلخوا د سویټزرلینډ انتظامی د هغه بولې تفتیش شروع کړ چې لمخې په کال 2013 کې نړیوال کپ پر روس کې کېدلو ټاکل شو او د کال 2022 نړیوال کپ قربتوب قطر ته ورکړل شو. ل وټونو شروع کېدلو وړاندې بلاتر ژمنه وکړه چې د بیا مشر جوړیدلو په صورت کې به فیفا له مشکلاتو وباسي. د روس لوبو وزیر ویټالی موتکو د بلاتر د بیا مشر جوړیدلو هرکلی کړی دی. نوموړي د روس نړیوالې خبري ایجنسی آر آی اے نووستی سره په خبرو کې د فوټبال انتظامی کمیټې باندې د اصلاحاتو راوستلو غږ کړی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ادارې د چارواکو گرفتاریانې هغه هڅې بللې دي چې ورسره د بلاتر د بیا مشر جوړیدلو مخه ونیول شي. له دې وړاندې د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل چې بلاتر ته پکار ده استعفا ورکړي او دا چې څومره زر دا وشي هغه عمره به ښه وي. د مئی په 9 نیټه په برلین کې د جرمني له چانسلر انګلا مرکل سره د خبرو په وخت کیمرون وویل چې د دومره ښایسته لوبې یو بدرنګ اړخ ولیدل شو. مرکل وویل چې څوک هم انتخاباتو ګټي پکار ده چې د تورونو دغه مسله حل کړي او دا د باوري کړي چې فیفا په راتلونکي کې له داسې حالاتو سره مخامخ نشي. بلاتر د مئی په 9 نیټه د فیفا سرمشریزې غونډې ته وویل چې د راتلونکو نړیوالو لوبو کوربتوب روس او قطر ته د ورکولو له امله د ادارې چارواکي گرفتار شو. ده وویل که د نورو هیوادونو نمونه پکې راغلې وي نو دا مسلې به نه وي. بلاتر د افریقا او ایشیا د ساکر فیډریشن د وفودو د قوي حمایت په بنیاد انتخابات وګټل.
دا مشال ریډیو ده.
د دې خبرې د یوې نخې په توګه چې ولسمشر غنی له پاکستان سره د افغانستان اړیکو ته لسره کتنه کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کړې ده چې اسلام آباد باید د افغان طالبانو له ملاتړ څخه نور لاس واخلي. د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په یو لیک کې ولسمشر غنی په دې هیواد کې د طالبانو د خوندي ځایونو د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د تشدد له ختمولو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. پڑے نور جزئیات لملالی بشیر چخور.
په کابل کې د ارګ یو سرچینه تاییدوي چې ولسمشر غنی روانه اونۍ د پاکستان مشرانو ته یو لیک لیږلی چې پکې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې په ملاتړ کې دي د اوو ګامونو په پورته کولو سره خپل صداقت ثابت کړي. دغه چارواکي چې د لیک متن یې لیدلی دی ویلي چې اسلام آباد باید د طالبانو په سرلنی عملیات په رسمي توګه وغندي. د ویل چې پاکستان باید د تروریزم پر ضد عملیات تر حقانی شبکې وغځوي او په افغانستان کې د وروستیو پیښو مسؤلین دي ونیسي. په یو زیاته ځانګړې غوښتنه کې ول مشر غنی ویلي چې د پاکستان مشران باید افغان طالبانو ته د خوندې ځایو ورکولو څخه ډډه وکړي. له تیرو 14 کلونو راهیسې کابل او لویدیځ متحدانو یې د پاکستان پر پوځ تور پورې کړی دی چې د هغو طالبانو پر فعالیتونو یې سترګې پټې کړې او حتی ملاتړ یې کوي چې په دې هیواد کې پټ دي او یا له هغه ځایه حمله کوي. پاکستان دا ادعاوې ردوي. د ولسمشر غنی له غوښتنو څخه یوه لویه غوښتنه دا هم ده چې د کوټې او پېښور شورا وغړي باید نظربند سي او د ملګرو هیوادونو ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور باید محاکمه سي. د ویل چې ولسمشر غنی له اسلام آباد ته غوښتي دي چې د بندیانو پر تبادله موافقه وکړي، د طالبانو ټپیانو ته په پاکستان کې د درملنې اجازه ورنکړي او د کیمیاوي موادو او هغو برقي آلاتو پلورل محدود کړي چې د چاودیدونکو موادو په توګه کارېدلای سي. په تیر اوو میاشتو کې ولسمشر غنی زیار کښلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې سمې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي. د پاکستان د شکونو ختمولو لپاره د له هندوستان سره د افغانستان پخوانی اړیکې محدود کړي او له اسلام آباد سره د امنیتي همکارۍ د تړون هلې ځلې هم وکړي چې په هیواد کې لګن شمیر انتقادونو سره مخامخ شو. د افغانستان په چارو کې سیاسي کارپو بانټ روبن وایي کله چې ولسمشر غنی پاکستان ته لاس وغځاوه په هیواد کې دننه د پام وړ سیاسي خطر سره مخامخ شو. روبن وایي له هغه راهیسې چې د دا هڅې پیل کړې په پا پاکستان کې مشتو طالبانو په افغانستان کې خپل تر ټولو لوی پسرلنی عملیات پیل کړل او ما هیڅ داسې نقشې نه دي لیدلې چې په پا پاکستان کې دې یو څوک مخنیوي وکړي. د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو بیا یوازې بیانونه ورکړي دي. د بیلګې په توګه د پاکستان د اردو لوی درستیز جنرال راحیل شریف کابل ته د فبروري په میاشت کې د خپل سفر پر مهال وویل چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي. د ده دا خبره افغان چارواکو وستایله. تیره اونۍ د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د ځینې افغان طالب مشرانو او افغانستان د نوی نوماند دفاع وزیر معصوم ستانکزی ترمنځ په چین کې د خبرو موقع برابر کړه. خو روبن وایي کابل دې خبرو ته ځکه خوشبینه نه وو چې په خبرو کې برخه اخیستونکي له درو څخه دوه طالب مشران ملا جلیل او ملا عبدالرزاق کلونه کېږي د طالبانو په شبکه کې قوي چوکۍ نه لري. ښاغلی روبن زیاته کړه تر هغه وخته چې د امنیت په برخه کې او د سولې په بهر کې د پاکستان د بې غوري له کبله جدي لاسته راوړنې نه وي، ولسمشر غنی بل لار نه لري بې له دې چې علني ووایي چې پاکستان د افغانستان د بې ثباته کولو هڅه کوي.
تاسو د مللی بشیر ریپورت اوریدو. هم له دې موضوع سره ترلې رپورت لرو په داسې حال کې چې د ورستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ غیر رسمي خبرې شوې دي. د افغانستان د سولې علي شورا غړي وایي چې که پاکستان بندي طالبان ورته وسپاري نو د سولې په مذاکراتو کې به مهم رول ولري. دا په داسې حال کې ده چې کابل او اسلام آباد د بندیانو د تبادلې کوم تړون نه لري. آیا بندي طالبان امن راوستو کې کوم مهم رول لوبولی شي؟ په دې اړه د بشیر ګواخ دا رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي پاکستان کې بندي افغان طالبان مشران اوس هم په جنگیدونکو طالبانو ډیر اثر رسوخ لري، نو ځکه د سولې مذاکراتو په شروع کولو کې هم مهم رول لوبولی شي. د دې شورا ویاند مولوی شاهزاده شاهد نن مشال رډیو ته وویل چې د حمید کرزي په مشرۍ د تیر افغان حکومت سره پاکستان د یو تفاهم لیک للارې د ځینې طالب مشرانو خوش کول منلی وو، خو دا کسان یې کابل ته ونه سپارل چې له کابل د سولې مذاکراتو سره کومه مرسته ونه شوه.
او څه تعداد بندیان خو شل پنځه کس هغه وخت را خوشي شوي وو، او یو کس دوه باندې چې د افغانستان حکومت تاکید کوو هغه بیا هغه وخت خوشي نه شو. دا د سولې شورا ته نه وو حواله شوی، افغانستان دولت ته نه وو حواله شوی. اوله هم داسې خبره وه چې د پاکستان افغانستان تر منځ د بندیانو د تبادلې کومه معاهده نشته دی قرارداد، نو دونه وو چې هغې خوشي کړل مهم خلک وو پاکستان خوشی کړل، ولې هغه کې دا شرط نه و چې افغانستان ته حواله شي.
ځینې څېړونکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې تړون نشواله لوی مشکل نه بولي. د پاکستان د پوز بخانه افسر بریګیډیر محمود شاه مشال رډیو ته په دې اړه ویل چې کډواړه حکومتونه غوړي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره بغیر لکم تړونه هم یو بل سره بندیان تبادله کول شي، خو د نموړې په خبره پاکستان کې بندي طالب مشران په جنگي دونکو طالبانو کوم خاص اغیز نه لري.
زبا بخیر بغیر معاهدین هم کیدی شي او معاهده هم کیدی شي، دواړه آسان دي څه فصله نشته. خو بیا صرف هغه کیس کیس ته ګوري چې دې کې څه فایده شي، د افغانستان حکومت دې څه فایده وکړي جوړېږي که نه جوړېږي، او هغه دا مسله چې دا دی کې حل کولو کې مدد ورکول شي یا هغې باندې نور کومه خبرې کېږي هغه پرې خرابېږي.
یو افغان چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال رډیو ته وویل چې لږ تر لږه دیرش مهم افغان طالب مشران د پاکستان په جیلونو کې دي او یا هم هلته د نظارت لاندې دي. پاکستان په تیرو وختونو کې ویلي چې دوی که بندیان خوشې کوي نو دا د هغوی خوښه ده چې افغانستان ته ورځي او کنه. د طالبانو په اړه د بیلابیلو رپورټونو لیکوال خبریال سمی یوسفزی وایي که پاکستان طالبان افغان حکومت ته وسپاري نو دې سره به دلته اوسیدونکو او افغانستان کې جنگیدونکو طالبانو سره اړیکې خراب شي چې اسلام آباد دا نه غواړي.
پاکستان هم یعنی داسې ممکن وکولی شي طالبان ته مشکلات پیښ کړي، خو د دې نه هم ډارېږي چې دې مشکلاتو په بدل کې دوی ته هم مشکلات په هیواد کې راځېږېدلی شي. خو په موجوده حالاتو کې د خبرو اترو چې کومې اوازې دي ممکن ځینې رابطې وي، خو طالبان به هم داسې ونه کړي چې یو ځل مذاکراتو ته کښېني بیا مذاکراتو نه پورته شي، ځکه چې په دې سره به د دوی اعتبار هغه جنګیالیانو ته چې دوی په نفع باندې د جهاد په نوم باندې په افغانستان کې جنگیږي د هغوی نظریاتي تړون سره د طالبانو سره هغه ته فیصد ورسي.
دا یادونه وړ ده چې تیره میاشت د پګواش په نامه یوې ادارې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ غیر رسمي مذاکرات جوړ کړي وو، او هیله یې ښودلې وه چې نږدې راتلونکي کې د دواړو خواوو ترمنځ بله داسې ناسته وشي. خو افغان طالبانو پرون په خپره کړې خبر پاڼه کې افغان حکومت سره په نږدې روانو ورځو کې د مذاکراتو کول رد کړي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. ارزون کو تاسو د مشال رادیو خبرونه وری. دان ورسپان لیکي باید د پاکستان حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د زنو پښتونو جواب ورکړي او په دې اړه د هواد ولس په اعتماد کې واخلي. د مقالې غټي برخې له فرخنده صدرو.
د پاکستان او چین ترمنس په اقتصادي تړون لته رسوم میاشت راهیسی تاوده بحثونه روان دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روان میاشتې پر اتوشتمه نیټه ټول ګوندی زغونډه هم له هغه ورستو رابللې و چې پښتنو ملت پالو ګوندونو عوامي نېشنل پارټي پښتونخوا ملي عوامي او دغه ډول نورو سیاسي ګوندونو ته مسلم لیگ نن پر مرکزی حکومت تور ولګو چې د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور یې له خیبر پښتونخوا بلوچستان لته ریدو پرځه پنجاب ته اړولې. ډان اسپانا هم په دې اړه لیکي، د 13 جنوري په میاشت کې په دې اړه هغه وخت خبرې پیل شوې کله چې د عوامي نیشنل ګوند پارلمان غړو دا اویل د مسلم لیگ نون حکومت غواړي د غلار د هیواد د مغربي سیمو نه مشرقي سیمو ته واړوي. په دغه وخت وی اویل دوی به د کالاباغ ډیم د منصوبې غونډې مخالفت پیل کړي که چیرې حکومت د دوی خبره ونه منله. په لومړیو کې وفاقي حکومت دا اویل چې چین غواړي د امنیتي مسلو له وجې لومړی په مشرقي سیمو کار وکړي. بلخوا ځینو وفاقي وزیرانو تر دې حد اویل چې هغه څوک چې دغه منصوبې مخالفت کوي د هند استخباراتي ادارې را ایجنټان دي. ولې ځینې سیاسي ګوندونه په دې خبره کلک ولاړ وو چې دوی به دغه لارې خپل زور ځای ته راولي، کینې دغه منصوبه به نه مني. د زړې لارې تر مخه دغه به اوس د گوادر نه ډی خان ته ځي او له هغې وروسته به پنجاب ته داخلیږي. ورځپاڼه لیکي دا ټول حالات سو پښتنې هم راپورته کوي. لومړی دا چې حکومت څنګه او ولې له سیاسي ګوندونو سره دا خبره دومره زر ومنله. دویمه دا چې وفاقي حکومت لومړی ولې دا ویلي وو چې چین غواړي اول په مشرقي لارو کار شروع کړي. د هغه کار په اړه څه تفصیل دی چې له وړاندې نه شروع شوی او په را روان بجټ کې په دې اړه څه پلاننګ شوی دی. ورځپاڼه لیکي باید حکومت د چین سره د دغه اقتصادي تړون په اړه ځینې خبرې د ولس سره هم شریکې کړي او په دې اړه ځینو پښتنو ته ځواب ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې د نشې موادو د مخنیوي اداره وایي په دې هیواد کې هر کال شاوخوا په زرګونو کسان د تمباکو د استعمال له وجې ژوند له لاسه ورکوي. په پاکستان کې د نشې موادو پر ضد کارکونکو اداره دوست فاونډیشن وایي چې په دغه هیواد کې اکثره ماشومان او ځوانان د بدمنۍ، غربت، کورنۍ حالاتو، د ټولنې د بد چلند له وجې د سیګریټو، نسوارو او چرسو نشې شروع کوي. زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه یو رپورټ برابر کړی، راځي چې په ګډه ورته وښو.
په پاکستان کې د نشې موادو د مخنیوي اداره NATC وایي چې پاکستان کې د تمباکو استعمال روز تر بلې په زیاتېدو دی. د ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې هر کال په نړۍ کې شپږ میلیونه خلک او په پاکستان کې شاوخوا 1,00,000 کسان د تمباکو د استعمال له وجې ژوند له لاسه ورکوي. په پېښور کې نور محمد خان وایي په ډېر ماشوموالي کې د سیګریټ سکل شروع کړی وو او اوس یې 45 کاله وشول چې دا عادت نشي پرېښودلی.
یاره تقریبا 45 کال هو کېږي، یاره جسم عمر به تقریبا 20 سال وو. تاسو شروع کړو کنه چې پیله هم د مستۍ نه چالو کړو جی، مرګره ته قتل خون ویرا کول او بیا په اخیره کې د مستۍ نه چالو کړو جی، چې لکه سړی به ټینشن شي یا نور څه مصیبت شي یا نور څه به بس دغه د وجه نه سکت شي. نور پکې څه نشته، نشه پکې نشته. لکه یو انسان و چې دا مال نشه را کوي نو جی بالکل پکې نشه نشته، هیڅ نشه نشته، عادت دی جی عادت.
دا چې هغه کوم وجوهات چې له وجې ماشومان او ځوانان د سیګریټ استعمالول شروع کړي. په پیښور کې د دوست فاونډیشن په نامه یو اداره چې د نشې موادو د مخنیوي لپاره کار کوي، چارواکي احساس محمد یې وایي چې اکثره ماشومان او ځوانان د غربت، کورنیو لانجو او د ټولنې د بد چلند له وجې د سیګریټ په څیر نشې شروع کړي. نوموړي زیاتوي په موجوده وخت کې ډېر کم عمره ماشومان سیګریټې، نسوار او چرس استعمالوي.
پاکستان کې خصوصا خیبر پښتونخوا کې خدا ډېر زیات دی. د پاکستان تقریبا 6.7 میلیون خلک ډرګ ډیپندنت دي او پورا پاکستان فیګر چې کوم دی درې صوبو لکه سین، پنجاب، بلوچستان تقریبا 6 آس پاس دي. او خیبر پښتونخوا کې دا ټول نه زیات دي، 11% آبادی په نشې کې مبتلا دي. نو د عمر حساب سره کو تاسو دا ویلې شي چې څنګه چې وخت تیریږي، لکه زه تاسو ته نن 15 کال مخکې خبره کوم چې کوم نشي والا براتلی نو هغې نه که تاسو تپوس کوله چې تاسو نشه ده کم عمر نه شروع کړې، نو تاسو ته ویل چې 12-14 کاله عمر نه ایوریجو. نن سبا خو خور کې شپږ اوه کاله ماشومان هم پر عمرو باندې نشه کوي تاسو ته ښکاري. نو عمر وخت سره کمیږي لګیا دی.
احساس محمد وایي چې د اروپا په څیر په زیاتره هیوادونو کې د کم عمره ماشومانو د نشه یي موادو د استعمالولو پر ضد قوانین شته، خو په پاکستان کې که په دې اړه څه قانون موجود هم وي نو تر اوسه پې اس عمل نه کیږي چې له وجې د نشه یي موادو کارول په زیاتېدو دي. بلخوا په پیښور کې په نشه یي موادو اخته د مریضانو علاج کوونکي ډاکټر شایسته وایي د سیګریټ له استعمال سره سره اکثره خلک د نسوار استعمال هم زیات کوي چې له وجې په صبح کې د کینسر او نفسیاتي ناروغیو شرح هم زیاته شوې ده.
ماشومان چې کوم زیات درغی نشي درته غنی دای مختلف وجوهات دي غربت بیماریان او ټیرریزم او دا مختلف وجوهات دي وی د کورونا مسلې جګړې جنگ جګړې د مور پلار سپریشن ډایورس یا ډیت نو د ماشومان په لیول باندې دا یو مین کوز جوړیږي دغه لپاره چې هغوی کور نه راتښتي یا کور کې څوک هغوی مورلی سپورټ کوي نه او په سړک د اوسېدلو په وجه باندې هغوی مختلف ولنریبلټیز شکار جوړ شي او هغوی کې یو نشه هم وي چې په نشې کې هم انوالو شي. د ټریټمنټ حوالې ته دسو وایم چې دې ته موږ ټریټمنټ کوو نو مونږ د دې ایج سپیسیفک ایویډنس بیسډ ټریټمنټ مونږ پروګرام دې لپاره فارمولیټ کړی دی. دې کې ویل ماشومانو د هغوی چې کوم ایشوز دي آر ریزولف شي نو هغوی ډېر بهتري طرف ته راتلل شروع شي.
دا چې د پاکستان حکومت د تمباکو د مخ په زیاتیدونکو استعمال پر ضد څه اقدامات کړي دي. په دې اړه مو د نشئی موادو پر ضد د وزارت چارواکو سره د تماس کولو ډېرې هڅې وکړې خو بریالي نشو. په پاکستان کې د نشئی موادو د مخنیوي ادارې ان اے ٹی سی وایي چې پاکستان دا مهال د نړۍ په اغو سلور هیوادونو کې یو دی چېرته چې تر ټولو زیات تمباکو استعمالیږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرنگ شو پستر کو بانیم تو رتے رشو ایسن نری دل بس دغه مڑی مرا
هر طرح کر بدرنگ زکدا چی داغه مین لجوان د سر نست دا
غلط فهمی ده چی په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کم ده ختمی کی دا د سولې आवाज ده د ادم تشدد आवाज
موږ خو انده امید نور نه غوړي چې نور د بیگنا زمونو خاطا بوتونه ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتیږي ضرورت دې خبره ده چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ووري په پام کې دا د افغانستان بامیان ولایت د روانې اونۍ په پای کې په رسمي مراسمو د سارک سازمان د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي په دې اړه ټول تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت ویاند مشال دیو له ازادۍ څنګه سره په خبرو کې ویل چې د سارک یا د جنوبی ایشا د سیمه ییز همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو استازي او نور بهرني میلمانه به په بامیان کې په دې اړه جوړ شو مراسمو کې برخه واخلي. تفصیل د سلیم احمد صالح په دې رپورټ کې.
د سارک یا د جنوبی آسیا د سیمه ییز همکاري سازمان د کلتوري پلازمینې په توګه د بامیان د رسمي نومونې مراسم د پنځشنبه او جمعې په ورځو جوړیږي. دا په نسان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په دې اړه یې لازم تدابیر نیولې دي. د دغه وزارت ویان محمد امین باوري ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د عالی رتبه چارواکو تر څنګ د سارک سازمان د غړو هیوادونو استازي به هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د شغلی باوري په خبره په مراسمو کې د ګډون لپاره به بهرني میلمانه د چهارشنبه په ورځ کابل ته ورسیږي او وروسته به بامیان ولایت ته انتقال شي.
د جوزا څوارلسمه نیټه باندې ټول میلمانه راځي کابل ته تشریف راوړي او بیا تر پنځلسم تاریخ باندې موږ په بامیانو کې د ډیلیګیشن افتتاحیه غونډه لرو. شپاړسم هم هلته دغه دوه ورځې دوام کوي. له اخره د ډیلیګیشن پر شپاړسم باندې د شپاړسم په اخر کې ختمیږي او موږ امریکایان ټول نیول دي.
په بامیان کې د لرغونو آثارو او ساحو د موجودیت له کبله دغه ولایت د سارک سازمان لخوا د فرهنګي مرکز یا پلازمینې په توګه انتخاب شوی دی. افغان چارواکي وایي چې د مراسمو په څنډه کې به په بامیان کې د افغانستان د زراعتي محصولاتو او لاسي صنایعو نندارتون هم جوړ شي. دغه راز د موسیقي او نندارو پروګرامونه هم په پام کې دي. په همدې حال کې ولسی جرګه له امنیتي ارګانونو غواړي چې د بامیان د امن لپاره د خپلې هڅې ګړندې کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرون د ولسی جرګې په غونډه کې دغه خبره وکړه.
بامیان مرکز فرهنګي سازمان
بامیان د سارک سازمان د فرهنګي مرکز په توګه انتخاب شوی دی. له امنیتي مسؤلانو هیله کوي چې د دې ولایت د امن د ټینګښت لپاره لازم تدابیر ونیسي. تر دې مخکې د افغانستان بل ولایت غزنی په 2000 میلادي کال کې د آیسیسکو یا د اسلامي علمي او فرهنګي تعلیماتو د سازمان لخوا د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شوی و چې په 2013 میلادي کال کې رسمن معرفي سو. افغان چارواکي ډاډ څرګندوي چې د سارکیا د جنوبي آسیا د سیمه ییز همکاري سازمان د فرهنګي مرکز په توګه د بامیان له رسمي نمونې سره به د افغانستان او د دې سازمان د غوړي هیوادونو ترمنځ همکاري زیاته سي. افغانستان، هند، پاکستان، نیپال، بوتان، مالدیف، سریلانکا او بنگلاديش د سارک سازمان غړي هیوادونه دي.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې وا دا د وینټر کیپټل چې وو نه په خاور او سمر کیپټل وو کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې دا مشال ریڈیو ده.